کوي. او رئیس د هند صدراعظم د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمد زیتر مشرۍ لاندې نوې حکومت وستایوي ویل چې دا حکومت به افغانستان د سولې او غښتلي افغانستان پر هیواد پر لوري مخته یوسي. د خبرونې دوهم نیمه کې دوه ونیز پروګرامونه درته لرو. مخکې لري چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، حمید هارون عثمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د حقانی د شبکې د غړي او د جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی د نیول کېدو خبر ورکوي. د افغانستان ولسمشر هیله من ده چې د ده په مشرۍ نوې حکومت به د لندن د کنفرانس له لارې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې نوې همکاري را جلب کړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې پرمختګ شوی دی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د حقانی د شبکې د غړي او د جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی د نیول کېدو خبر ورکوي. د دغه ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی نن آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
د دوه ویشتم د جاري میاشتې مونږ یو خاص عملیات په لاره واچول چې دې په نتیجه کې انس حقانی چې د جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورورو دغه مو خوشبختانه ونیول. انس حقانی د حقانی شبکې دویم کس دی چې پس له سراج الدین حقانی نه ټول شبکه دې اطاعت کوي.
د ملي امنیت د ریاست ویاند وایي چې انس حقانی تر سراج الدین حقانی وروسته د حقانی شبکې هغه دوهم کس ده چې له عربي هیوادونو یې دغه شبکې ته مرستې ټولولې. د ملي امنیت ریاست وایي ځواکونو یې له انس حقانی سربیره له ده سره د حافظ رشید په نامه د دغه شبکې یو مهم بلغړی هم نیولی ده چې د هیواد په جنوبي ولایتونو کې تروریستي فعالیتونه کول. د افغانستان ولسمشر هیله من ده چې د په مشرۍ نوې حکومت به د لندن د کنفرانس له لارې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې نوې همکاري را جلب کړي. د جمهوري ریاست لخوا د خبري شوې خبر پاڼې له مخې اشرف غنی احمدزی په دې اړه پرون په کابل کې د بریتانیا له سفیر او د بریتانیا د پراختیايي چارو له رئیس سره خبرې وکړې. احمدزی ویل کوښښ کوي چې دغه کنفرانس تر جوړېدو پورې مشخص لاسته راوړنې ولري ترڅو افغانان او نړیواله ټولنه د اطمینان حاصل کړي چې د افغانستان حکومت د پرمختګ پر لور د دې هیواد بیولو ته ژمن دی. ټاکل شوی ده چې د لندن کنفرانس د نومبر په 24 او 25 جوړ شي. بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي چې دغه کانفرنس د جوړېدو هدف د افغانستان د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې د دوامدار مرستې راجلبول دي. د نیمروز والیبای له ایران سره د راپورته شو ستونزل د هواری په مقصد له مرکز یو پلاوی سیمه ته رسیدلې ته له ایرانی چارواکو سره دغه ستونزه حل کړي. د نیمروز ولایت د بړیتی د سیمه اوسیدونکو وایي چې ایران د دوی په مزکو کې دیوال وهلې او دوی نه پریږدي چې په خپل سیمه کې ووسی. د نیمروز والی امیر محمد اخونزاده زاده رادیو ته دغه ستونزه تایید کړه. ویل ایران په سیمه کې دیوال وهلې او د بړیتی د سیمه د اوسیدونکو کرنی زمزه کې د خپل خاور برخه غني. ولاړ شي ځکه چې ایران د دوی د کلي او مځکو ترمنځ دیوال وهلی او پر دوی ډزې کوي. ایران تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د نیمروز والی وایي چې د لانجې د حل کولو لپاره نیمروز ته په ورغلي پلاوي کې ایراني چارواکي هم برخه لري. د تاجکستان ولسمشر وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به تاجکستان مجبوره کړي چې له دغه هیواد سره د خپلو پولو د امنیت د ټینګولو لپاره اضافي پیسې ولګوي. امام علي رحمان پرون چهارشنبه وویل که وروستي نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي، تاجکستان له دې پرته چې د خپلو پولو د ټینګولو لپاره زیاته بودیجه ځانګړې کړې بله لار نه لري. ده وویل که تاجکستان دا کار ونه کړي په تاجکستان کې به څوک پانګونه ونه کړي او نه به د اقتصادي او پرمختیايي چارو لپاره تضمین پاتې شي. تاجکستان د منځنۍ اسیا د دوه نور وادونو یعنی ازبکستان او ترکمنستان په پرتلال افغانستان سره اوږده پوله لري. آزادی او دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د راپورونو له مخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې پرمختګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشرې سره وکتل. جان کیری، جواد ظریف او کاترینا شتن د خبرو په وروستي پړاو کې پرون په ویانا کې سره وکتل. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې ټولو لورو د ځینو مسایلو په اړه پرمختګ کړی، خو د دغه چارواکي په وینا ډیر کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي. ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه امریکا، فرانسه، جرمني، چین، روسیا او برېټانیا دې ته اړتیا لري چې د نومبر له څلورویشتمې مخکې چې د نهایي موافقې لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده یوه موافقه ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جین ساکي پرون په واشنگټن کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو په باب خبریالانو ته وویل.
We still have some tough issues to resolve.
هغه وایي موږ تر اوسه ستونزمن موضوعات په مخ کې لرو چې باید ورته رسیدګي وشي. په دغو مسلو کې تغییر نه دی راغلی، خو د نومبر د څلورویشتمه پر نیټې تمرکز ته دوام ورکوو او زموږ هدف دا دی تر دې نیټې پورې یو هر اړخیز توافق ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې تهران او مسکو ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره ښایي زیات وخت ته اړتیا وي. د سعودي عربستان یوې محکمې یو مشهور شیعه ملا په دغه سینې میشت هیواد کې د شیعهګانو د حکومت ضد مظاهرې د ملاتړ په خاطر په اعدام محکوم کړ. د محکمې لخوا شیخ نمر باقر النمر ته د اعدام سزا پرون د نوموړي د ورور محمد النمر له لورې په ټویټر کې اعلان شوه. محمد النمر په ریاض کې د خپل ورور په محکمه کې حاضر وو. دغه شیعه ملا ته د اعدام سزا د سعودي عربستان په شرقیه ولایت او دغه راز په بحرین کې د نوموړي د پلویانو له لورې د ناکراریو د بیا پیلولو ویره کړې ده. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د ختیځ او روسیې د پولې د ښه کنټرول پر لارو چارو خبرې وکړې. باراک اوباما او پترو پروشینکو په دې اړه پرون ټلیفوني خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وویل دواړو مشرانو د ښکېلو خواو لخوا د اوربان د رعایتولو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. د اوربان په اړه موافقه تېره میاشت په مینسک کې لاسلیک شوه. دغه اوربان د شخړو له کمېدو سره مرسته کړې، خو جګړه یې په بشپړه توګه پای ته نه ده رسولې. د سپینه ماڼۍ په وینا د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د امنیت، انرژۍ، سیاسي اصلاحاتو او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره د اوکراین د هڅو په اړه هم بحث او خبرې وکړي. او وروسته خبر دا چې تمه ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اروپایي هیوادونو د مشرانو د روانې اونۍ په غونډه کې به تمرکز د اوکراین پر کړکیچ وي. د ایټالیا په میلان کې د اروپا آسیا دوه ورځنۍ سرمشریزه به چې نن پرانیستل کېږي د پوتین او اروپایي مشرانو لپاره لومړنی موقع وي چې د پاریس له غونډې وروسته د اوکراین په اړه مخامخ خبرې کوي. د جون په میاشت کې د دواړو خواوو مشرانو په پاریس کې د ډی 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 یا په نورمانډي کې د نازي هیټلر د مخالفانو هیوادونو د ځواکونو د کوزیدو د کلیزې په مراسمو کې سره لیدلی و. د کرملین د بهرنۍ پالیسی سلاکار یوری اوشاکوف وویل پوتین به نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره وویني او په هغه ماښامنۍ کې به ګډون وکړي چې نور مشران به هم پکې حاضر وي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي خبرونه بیا هم ولولای دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې د هند صدر اعظم د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمد زی نړیواله تجربه او پوهه وستایله. وی ویل چې د تر مشرۍ لاندې به د سوله ایز او غښتلي افغانستان لور ته ګامونه واخیستل شي. د افغانستان ملي یووالي حکومت چارواکو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو د مجهز کولو لپاره جدي هڅه وکړي. آیا نړیواله ټولنه به افغان ځواکونه په ښو او درنو وسلو سنبال کړي؟
او د خپل ځانه ویره لري، د یوې خونه بل خپل دینه ویره لري چې د مخالفینو په لاس ولري.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د خبر پښتونخوا ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین وایي د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې ځینې بهرني ترهګر ځپل شوي، خو که پاکستان او افغانستان غواړي ترهګري په بشپړه توګه له منځه لاړه شي باید په دې اړه خپل ګډه همکاري وکړي.
دا دواړه ملکونو به یقیني کول غواړي چې د افغانستان او پاکستان کې مداخلت نه کوي او پاکستان او افغانستان کې نه کوي.
د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې به بده کم عمر د نجونو د ودولو مسأله وڅېړو.
هغه قوانین چې د دې مخنیوي کوي یو د هغه نه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو د منع کولو قانون دی چې په هغه پنځمه ماده کې د ماشومانو ودول یا په ماشومتوب دوران کې واده کول جرم ګڼل شوی دی.
او جون پشیبو کې پروګرام کې د کابل بندي وسني وضعیت او راتلونکو پرختیاي پلانونو په اړه خبرې شوې دي.
اوس تقریبا تر 50 هکتار لوی سوی ده او راتلونکو پلانونو مدادي چې مطابق د ماستر پلان د گذرګاه تر پله پورې لور شو چې تقریبا د انجنیرانو په وینا تقریبا 100 هکتار هم ځکه نور اخوال لري.
د هند صدر اعظم د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی نړیواله تجربه او پوهه وستایله ویل چې د دې تر مشرۍ لاندې به د سولې غوښتل افغانستان لور ته ګامونه واخیستل شي. د هند رسنیو د راپور له مخې صدر اعظم نریندرا مودي پرون ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته ټلیفون وکړ او هغه ته ډاډ ورکړ چې هند به د یو دوست او متحد په توګه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. اسمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته ډاډ ورکړ چې هیواد به له ده سره په داسې حال کې د یو دوست او متحد په توګه ودرېږي چې د ده حکومت د یو غښتلي او سوله ییز افغانستان د جوړولو لپاره ګامونه اخلي. د هند صدر اعظم دا څرګندونې پرون د افغانستان له ولسمشر سره په تلیفوني تماس کې وکړې. د هند صدر اعظم د اشرف غنی احمدزی رهبری پوها او په افغانستان کې یووالي، سولې او پرمختګ ته د دښمنتیا وستایله چې لکبلې په افغانستان کې په سولېز ډول سیاسي واک ولېشتول شو او پراخ بنسټه حکومت جوړ شو. نریندرا مودی د افغانستان تجربه د هند او د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره وبلله. صدر اعظم مودی دا هم وویل چې هند به له اشرف غنی احمدزی سره د سولېز غښتلې باثباته او سوکاله افغانستان په جوړولو کې په هر ګام کې متحد او دوست پاتې شي. د هند صدر اعظم د افغانستان سیاسي مشان او خلک په ولسواکۍ باندې د باور او پر تشدد او تروریزم د لاسبری په خاطر وستایل. نریندرا مودی ډاټ سرګند کړ چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی تخصص او نړیواله تجربه او هغه معلومات چې د افغانستان د هرې ولسوالۍ او سیمې په اړه لري د هغې پیاوړې ایجنډا په تطبیق کې به له د سره مرسته وکړي چې د افغانستان د پرمختګ او اصلاحاتو لپاره په پام کې لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم په خپل وار هند د افغانستان د ډیپلوماسۍ او اقتصادي ستراتیژۍ بنسټ وباله او د دوه هیوادونو د ملي امنیت او اقتصادي سلاکارانو په شمول د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ د فوري خبرو اترو د پیلولو وړاندیز وکړ. د هند صدر اعظم د افغانستان ولسمشر ته د هند سفر بلنه هم ورکړه او اشرف غنی احمدزی ومنله.
و مردل چې د هند صدر اعظم د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی نړیواله تجربه او پوهه وستایله ویل د تر مشرۍ لاندې به د سولې او اختلاف افغانستان لور ته ګامونه واخیستل شي. د اشرف غنی احمدزی تر مشرۍ لاندې د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله بیا پرون پر نړیواله ټولنې غږ وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو د مجهز کولو لپاره جدي هڅه وکړي. عبدالله دا څرګندونه پرون د افغان او اساف ځواکونو د رهبرۍ په جوړ شوي ګډ درې ورځني سیمینار کې وکړه. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست محمد عمر داوودزی وویل په ځینو ولایتونو کې وسلوال مخالفین د پولیسو په پرتله په خو وسلو سنبال دي او باید د ستونزې هواري ته انکار وشي. آیا نړیواله ټولنه چې اوس ځواکونه د افغانستان باسي د افغان امنیتي ځواکونه به په خو او درنو وسلو سنبال کړي؟ دا پوښتنه ما د افغانستان د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو عتیق الله امر خیل څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
زه فکر نه کوم لپاره دې چې د افغان ځواکونو تر ټولو د مخه هوایي قوت ته ډېر ضرورت لري، توپچي او ټانګو راکټ ته ډېر ضرورت لري. دا هغه قوتونه دي چې امریکا هیڅ وخت افغانستان ته په دغه شرایطو کې نه ورتي ځکه چې هغه اعتماد نه لري. هغه سره د اعتمادي ده او داسې فکر کوي چې که دا ځواکونه د افغان اردو ته ورکړي شي د افغان امنیتي قوتونه ورکړي او د خپل ځانه ویره لري. دا یوې خوانه بل خپل دینه ویره لري چې د مخالفینو په لاس کې ولولي.
امر خیر صاحب، که تاسو وایئ چې مثلا دوی له دې ویریږي چې دغه درنې وسلې چې افغان امنیتي ځواکونو ته ورکول کیږي دوی پر ضد استعمال نشي یا طالبانو لاس ته ونه غورځيږي، افغان امنیتي ځواکونه اوس په افغانستان کې د امنیت د تامینولو مسؤلیت په غاړه اخیستی او نړیوال ځواکونه هم له افغانستانه ووزي، دغه درون مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته ور لغاړه دي؟ چیرې دوی په وسلو سنبال نه وینو څنګه کولای شي چې د افغانستان امنیت وساتي؟
ټیک خبر اندغه ده ځکه چې موږ خو زموږ د چارواکو کې دي دوی کله د وخت لري کې کله وایي موږ کاملا آباد یو هیڅ مشکل موږ نه فقط موږ اکمال کا هم کله چې ته به تلفات ورک به نه فورا ناری وي چې موږ وايي قوت نه ولوم سره کومه کنه ونه او موږ سره خارجانو کومه کنه پدې خاطر باندې دا تلفات څنګه ورته خو زه یو خبره کوم تاسو ته چې دا سلا او وسایل چې دوی سره دي پدې باندې دوی نشي کولای چې جګړې کامیابی په لاس راوړي.
امر خیل صاحب د کورنیو چارو د وزارت سرپرست هم دا مسله راپورته کړې ویل چې د دولت وسلوال مخالفین په خو وسلو سنبال دي. کله چې په افغانستان کې د نړیوال ټولنې پوځیان حضور لري، آیا دوی دا مسله نشي درک کولای چې افغان ځواکونه هم باید د دښمن په مقابل کې په خو وسلو سنبال کړي؟
او دوی دا خبرې کوي چې چې تاسو باندې مشکلات وکړي او موږ نه درخواست کوم چې تاسو سره کومک کوو. دې خبرې معنا هم دا شی ده، یعنی موږ تاسو ته په دې سن شرایط کې دا درنې وسلې نه درکو او کومک در سره کوو. اما خبره دا ده چې چیرته دوی دا وسلې ورنکه او سنبال نه کا، دا صحیح ده چې مخالفین به دولت ونیسي نیوی سقوط به ورنیسي کړی، اما زیاتره ولایتونه امکان لري چې ډېر زیات ناام نشي او تلفات به د موږ د امنیتي قوتونو ډېر زیات وي. دې کې هېڅ شک نشته، دا کار وسوي. مګر خبره اصلي په دې کې ده چې موږ دولت به دولت د دوی څنګه حاصل کا چې موږ باندې اعتماد وکړه. ډاکټر عبدالله صاحب وایي، ډاکټر عبدالله صاحب خبره کوي، اما خپله د موازي دولت اختلاف راپورته کوي. دلته واحد دولت په وجود ناراضي او واحد مفکوره په وجود ناراضي او د خارجانو دغه دوی حاصل نکا اطمینان باور لرم چې دا وخت نه وستي.
څه فکر کوي چې دغه له ناتو او له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړونو لاسلیک دا څومره کولای شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د مجهز کېدو لپاره ماسر تمام شي؟
تاسو به زه خبرو کوم چې دغه تړون کې موږ هم ډېر تلیوالو زده موږ خلک هم هغه دا کومه شیټ نه ده. دې تړون کې د مجهز کېدو اصلا چینی دی راغلي، ویلې دي چې موږ کوو. اگر تاسو څه څه چې څومره حکومت اساس ته کې کوم ټیپ باور کې څه وخت به ورکی دا نه ذکر راغلی. او د افغان دولت دلته یو مجبوریت تلود دي تړون لپاره، هغه مجبوریت او کنه وي انځاسته نو خو زیاته وو نسبت انځاته دا اوس موجوده دا چې موږ لرو قوتونه د دوی لپاره هم دا پیسې زیرانه کدا خو ځکه نور په صفر کې ځرتي نو خو موږ چې لرو نه ولې دې تړون ته موږ داسې فکر ونه کړو چې دومره تام وکړو چې امریکا به موږ نه دفاع وکړي. که خاصي دفاع په موږ باندې راغله موږ نه به دفاع وکړو په داخل کې دغه سره په جګړه کې. اما دوم نه ده چې د مورال په لحاظ باندې به موږ دونه اطمینان لرلی وو چې امریکا مالات هم امکان لري چې وکړي او دغه پیسې چې منلې دي د سفر راکړي چې موږ خپل اردو په پښتو درول هغه ورزول شو او د چمتو په ځان تروې په لحاظ د جګړې لپاره.
د افغانستان د امنیتي چارو کارپوه عتیق الله امرخیلو چې د ملي یووالي د حکومت د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندوه، پرون عبدالله عبدالله له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو د مجهز کولو لپاره جدي هڅه وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. د افغانستان د اداري فساد د څار او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه د درغلی پر ضد ولسمشر اشرف غنی احمد زی وروستي اقدامات ستایي، خو وایي حکومت به په دې مبارزه کې له لویو ستونزو سره مخامخ وي. آیا د افغانستان حکومت به وکولی شي چې د درغلی پر ضد په مبارزه کې بریالی شي او کنه؟ پر دې مسلې د مشال راډیو خبریال زموږ همکار پامیر ساحل راپور لري.
په افغانستان کې د اداري فساد د څار او د دې ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي د افغانستان نوی حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قوي اراده لري. د دې ادارې مشاور او لړمحالي سرپرست سید حمید الله تواب له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د کابل بانک قضیه بیا پرانیستو مثال ورکړ او ویل چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي، خو په دې لړ کې د ولسمشر اشرف غنی د فرمان عملي کېدل به مشکل کار وي.
فرمان عملی کېدل به ګران کار وي، ځکه چې د کابل بانک په قضیه کې ککړ کسان زور لري او تاسې ښه پوهیږئ چې په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې پر جنایتونو د پردې اچولو فرهنګ عام شو. قانون یوازې پر غریبانو عملی کېده او هغه کسان چې قدرت لري هغوی ته د قانون لاس نه رسېده. اوس هم دا مشکل موجود دی.
تواب ویل د کابل بانک قضیه په افغانستان کې د اداري فساد یوازې یو مثال دی. د په وینا افغان حکومت ته پکار دی چې د ځمکې د غصب معاملې او لوی څارنوالۍ ته د درغلۍ استول شوې قضیې وڅېړي.
مسالې بسیار مهمه دیگه که است موضوع غصب زمینه.
یو بل ډیره مهمه مسله د ځمکو د غصبولو موضوع ده. زورواکانو په میلیونونو جریبه دولتي او شخصي ځمکې نیولې دي، نو باید دې موضوع ته توجه وشي. له دې سره سره په دې تیرو څو کلونو کې بیلابیلو عدلي او قضایي ادارو لکه د نظارت عالی ادارې، د تفتیش عالی ادارې، د ملي امنیت ادارې او کورنیو چارو وزارت چارواکو لوی څارنوالۍ ته ځینې قضیې استولې دي. خو له بده مرغه کله چې دا ډول قضیې لوی څارنوالۍ ته استول کیږي، یا خو بې نتیجې پاتې کیږي او یا هم بندې پاتې کیږي.
په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي نجیب منل دا مني چې د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې به حکومت له ننګونو سره مخامخ وي، خو وایي که حکومت سیاسي اراده ولري نو دا کار کولی شي. له نجیب منل مې پوښتنه وکړه چې آیا د افغانستان حکومت دا وړتیا لري چې د ځمکو غصبولو او په نورو معاملو کې ککړ زور او قدرت لرونکي کسان د قانون منګولو ته وسپاري، او که نه حکومت او حکومتي ادارې کمزوري لري او ښایي دا کار ونه شي کړی. نجیب منل وایي که حکومتي ادارې د زورواکو پر وړاندې ودرېږي نو قدرت لرونکي کسان بیا د حکومت مخې ته نشي درېدی.
حکومت کولی شي چې د اداري فساد سره مبارزه وکړي، خو شرط یې دا دی چې دغه مبارزه باید معقوله او منطقي مبارزه وي. حکومت ادارې کمزوري لري، خو دغه خلک چې د زورواکي ورته وایي وکړي دغه زور له کومه کړی دی؟ له اسمانه خو یې ځان سره نه دی راوړی. خو طبعا د همدغه حکومتي ادارونه استفاده کړه، دا زور یې لاسته راوړی دی. نو که چېرې حکومتي اداره سمه شي، د زورواکو زور پخپله اوبه کېږي او هغوی بیا مقابله نه شي کولی.
نجیب منل زیاتوي که ولسمشر اشرف غني د خپلې واکمنۍ په 15 کلونو کې وتوانېږي چې د اداري فساد سطح 25% ټیټه کړي، نو دا به لویه لاسته راوړنه وي. خو شرط دا دی چې د حکومت مبارزه باید نمایشي او شعاري نه وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري چې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوي. افغان ولسمشر اشرف غني احمد زید اداري فساد په وړاندې د مبارزې تر څنګ ځینې نورو اقداماتو هم لاس پورې کړی دی. اشرف غني احمد زید د دغه راز په افغانستان کې د نورو ناخوالو پر ضد مبارزې ترڅنګ پرون د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت سیمه ایز امنیت شورا او د سیمه ایزو ارګانونو ادارې ته وظیفه ورکړه چې تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې د پوهنې ملکیت ځمکې له غاصبینو راوګرځوي. دغه راز ولسمشر د والیانو او سیمه ایزو چارواکو ته هم سپارښتنه کړې چې تر شپږو میاشتو پورې د ښوونکو ته د یوې نمرې ځمکې د ورکولو په اړه دته راپور ورکړي. د اشرف غني احمدزي میرمن هم په افغانستان کې د ښځو وضعیت ښه کېدو لپاره هڅې پیل کړې دي. دا اول وار دی چې په افغانستان کې د یو افغان ولسمشر میرمن په عام محضر کې راڅرګندېږي. تر دې مخکې د پاچا امان الله خان میرمن ملکه سوریا وه چې د خپل خاوند د واکمنۍ په تقریبا 10 کلونو کې د افغان ښځو په استازیتوب سفرونه کول او د هغوی د ژوند د ښه کولو هڅې کولې. خو د ملکه سوریا پر خلاف رولا غنی د افغان ټولنې په کلتوري مسایلو یا ټولنیزو نورمونو کې د انقلاب راوستو نیت نه لري. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی چې فرشته جلال زی مهم ټکي وړاندې کوي.
رولا غنی لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، زه د کوم انقلاب راوستلو لپاره کار نه کوم، زه غواړم چې له هرې ښځې سره مرسته وکړم څو هغه په خپلو موجودو ټولنیزو شرایطو کې د خپل ژوند د ښه کولو هڅې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د ښځو د ژوند له پرمختګه سترګې نه شي پټېدلی. سره له دې چې د دې هېواد د پارلمان 28% ښځې دي، خو په لرې پرتو سیمو کې لا هم زیاتې ښځې او ځوانې نجونې د ټولنیز مشقت له امله زده کړو او کار ته اجازه نه لري. د ملګرو ملتو سازمان تیر کال وویل چې د ښځو په وړاندې د تشدد 6500 پیښې ثبت کړې دي او په ډېرو مواردو کې عاملین له مجازاتو پاتې شوي دي. د افغانستان د نن نه د ښځو په وړاندې د زور زیاتی محدودې پیښې به داسې وي چې په محاکمو، حکومتي ادارو او د بشري حقونو له خپلواکو سازمانونو سره ثبت وي. رولا غنی لاس انجلس ټایمز ته ویلي، زما هدف په افغانستان کې د ټولنیز انقلاب راوستل نه دي. زه غواړم چې د ښځو ژوند ښه سي، غواړم مرسته ورسره وکړم چې ښځې په خپلو کورونو کې ځان ته ښه ژوند برابر کړي. رولا غنی ویلي چې غواړي د ولسمشر د مېرمنې په توګه د دې هڅې په کورنیو کې د ښځو رول پیاوړی کړي. که څه هم ځینې کسان پر رولا غنی انتقادونه کوي او وایي چې بهرنۍ ده او له افغاني ټولنې سره ډېره آشنایي نه لري، خو میرمن غنی ویلي چې په افغانستان کې یې هیڅکله هم ځان پردی نه دی احساس کړی. دا وایي چې په لبنان کې په داسې کورنۍ کې چې وګړو یې له مختلفو ژبو او فرهنګونو سره آشنایي درلوده، سترېدو د دې سره مرسته وکړه چې په افغانستان کې خپل ځای ژر پیدا کړي. د افغان ولسمشر میرمن پخوا ژورنالیسته وه، خو تر واده وروسته یې ډېر کاله یوازې کورنۍ کارونه کړي او د خپلو ماشومانو طارق او مریم پر لویولوی تمرکز کړی دی. میرمن غنی د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په افغانستان کې د کوچنیانو د ژوند د ناوړه حالت د شکول لپاره د اشیانه په نوم د کوچنیانو د پالنې په یو مرکز کې کار کړی دی. رولا غنی ویلی په افغانستان کې له یو شمېر خلکو سره د ښځو د کار او زده کړې په اړه ناسمه مفکوره موجوده ده. دا وایي ښځې د دې لپاره کار کوي چې له کورنیو سره مرسته وکړي، او د ښځو کار د دې معنا نه لري چې هغوی له کورنیو جلا کیږي.
د افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زیدی میرمن رولا غنی د هڅو په باب مو واوریدل چې وای د افغان خزو لپاره به د ژوند ښه کولو لپاره به هڅې مخته یوسي. پرون په کابل کې د کلیوالي خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې د کلیوالي خزو د ژوند ښه کېدو پر لارو چارو هم خبرې وشوې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په هیواد کې د ښځو د اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا په هدف هلې ځلې روانې دي. د دې وزارت مرستیالې په دې مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې البته د ښځینه صنعتکارانو د لاسي صنایعو د نندارتون د پرانیستلو پر مهال وویل که ښځو ته په اقتصادي برخو کې زمینه برابره شي، ښه فعالیتونه به ترسره کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون مشره فوزیه کوفي چې د ټولنیز خوندیتوب او حفاظت بنسټ مشري هم ورلغاړې ده، له دولت او مسؤولو ټولنو څخه وغوښتل چې د ښځو صنایعو ته بازار پیدا کړي. نور حال له کابل د ابراهیم صافي په راپور کې.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت کاسه هم په تیرو کلونو کې د ښځو اقتصادي لاسته راوړنې د پام وړ بولي، خو وای چې په دې برخه کې باید لا زیات کار وشي. د دې وزارت مرستیال سیدی مژگان مصطفی دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کلیوالي ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځینو د لاسي صنایعو د یو نندارتون د پرانستنې پر مهال وکړې. میرمن مصطفی وای د لاسي صنایعو د نندارتونونو جوړونه د ښځو د اقتصادي فعالیتونو لپاره ګټور دي او باید دغه کار نور هم پر مخ لاړ شي.
در تمام از این باغ‌ها مرکز
دا وای پادغ ټول باغونو کې روزنیس مرکزونه موجود دي. یوازې د کابل د شراره باغ څخه شاوخوا شپږ زره میرمنو په بیلابیلو حرفوي برخو کې زده کړې کړې دي. یوازې د میرمنو لپاره جوړ شوې دي. موږ په هر باغ کې شاوخوا شل دوکانونه لرو چې دوکانونه مو د ښځو په اختیار کې ورکړي دي. اغلی مصطفی زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به د یو نړیوال سازمان سره د 500 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړي چې دغه پیسې به د ښځو د اقتصادي فعالیتونو د ودې په برخه کې ولګول شي. د ښځو چارو وزارت مسؤلین وایي چې یوازې له دغو مرستو نه به 200 میلیونه ډالر د کلیوالي ښځو د ظرفیت لوړولو په برخه کې مصرف کړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې غړی فوزی کوفي وویل دولت باید د ښځو د ظرفیت لوړولو په برخه کې لازم او منظم پروګرامونه په پام کې ونیسي ترڅو ښځې د مالی لحاظ له کومې ستونزې سره مخ نشي. اغلی کوفي همداراز له دولت وغوښتل چې د ښځینه سوداګرو لپاره د دې زمینه برابره کړي ترڅو د اقتصاد په برخه کې په سیمه ایزه سطح سیالي وکړي. دا وایي چې زما هیله دا ده چې د ښځینه تولیداتو لپاره د بازار زمینه برابره شي، د دې لپاره چې ښځینه تولیدات په ځانګړي ډول د دوی په شاوخوا او گاونډیو کې ښځینه سوداګري محدود کیږي. باید د یو مناسب بازار پیدا کولو لپاره هڅې وشي. د لاسي صنایعو دغه درې ورځنۍ نندارتون د ښځو چارو وزارت لخوا د ټولنیز خوندیتوب او حفاظت بنسټ په همکارۍ د ملګرو ملتونو د سازمان په مرسته جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې د کابل، بلخ، هرات، ننګرهار او بامیانو ولایتونو نه یو شمېر ښځینه سوداګرو خپل تولیدات او لاسي صنایع نندارتون ته وړاندې کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
لکندز ولایت څخه یو اوریدونکی لیکي چې د چاردرې ځوانان د ازادۍ رادیو څخه هیله کوي چې د اتصالات په شبکه کې هم د پیغام استولو او خبرونو زمینه لکه د تیر په څیر برابره کړي. دغه راز حمدالله ژمن د هلمند ولایت څخه لیکي له اشرف غنی احمدي څخه هیله کوي چې د بګرام زندان له زندانیانو سره وګوري او د هغوی دوسیې له سره وڅېړي. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی لیکي د زکریا لیسې وضعیت خراب دی، استادان پکې نشته او له ښوونې له وزارت څخه هیله کوي چې دا ستونزه هواره کړي. د سهار اته نیمې بجې د وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو اوس به حمید هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د حقانی د شبکې د غړي او د جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی د نیول کېدو خبر ورکوي. د افغانستان ولسمشر هیله من دی چې د ده په مشرۍ نوی حکومت به د لندن د کنفرانس له لارې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې نوې همکاري را جلب کړي. د نیمروز والي وایي له ایران سره د راپورته شوې ستونزې د هوارۍ په مقصد له مرکزه یو پلاوی سیمې ته رسېدلی څو له ایراني چارواکو سره دغه ستونزه حل کړي. د تاجکستان ولسمشر وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به تاجکستان مجبوره کړي چې له دغه هیواد سره د خپلو پولو د امنیت د ټینګولو لپاره اضافي پیسې ولګوي. د راپورونو له مخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې پرمختګ شوی دی. د سعودي عربستان یوې محکمې یو مشهور شیعه ملا په دغه سینمیشت هیواد کې د شیعهګانو د حکومت ضد مظاهرې د ملاتړ په خاطر په اعدام محکوم کړ. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د ختیځ او روسیې د پولې د ښه کنټرول پر لارو چارو خبرې وکړې. او تمه ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اروپایي هیوادونو د مشرانو د روانې اونۍ په غونډه کې به تمرکز د اوکراین پر کړکیچ وي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو په پروګرام کې په کم عمر د نجونو د ودولو مسأله څېړل شوې او ژون په شیبو کې هم د کابل بند اوسنی وضعیت او راتلونکي پراختیايي پلانونو په اړه خبرې شوې دي.
اوس تقریبا تر 50 هکتار لوی سوی ده او راتلونکي پلانونه مو دادی چې مطابق د ماستر پلان د گزارګا تر پله پورې لاړ شي چې تقریبا د انجنیرانو په وینا تقریبا 1.5 هکتار هم ځکه نور اخواله رو.
خو مخکې له دې چې د پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان او پاکستان د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې د څرنګوالي په اړه د پاکستان د یو سیاست پو سره مرکه لرو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د خبر پښتونخوا ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین وایي د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې ځینې بهرني ترهګر ځپل شوي دي، خو وایي که پاکستان او افغانستان غواړي ترهګري په بشپړه توګه له منځه لاړه شي، دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ پر خلاف ګډ عملیات وکړي. دی وایي د خبر پښتونخوا اوسنی حکومت ترهګري ځپل نه غواړي. له میا افتخار حسین سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میا خیل مرکه کړې ده.
میان افتخار حسین صاحب د جون پر 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو په خلاف پوځي عملیات پیل شول. تر اوسه پورې د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو اداره ISPR د زرو په شاوخوا کې د وسلوالو د وژلو ادعا کوي. څه فکر کوي چې رښتیا هم دغه عملیات د وسلوالو طالبانو په خلاف وسول که په دې کې به بېګناه خلک هم وژل شوي؟
دا څه ده چې یو خو کاروي کېږي، لازم ده چې د دهشتګردو سره سره مطلب چې دا غلط کم خلک کوسی هغه ته مطلب چې نقصان رسی. دغه یو طریقې کار دی چې خلک دا غزینه روزي ایډی پی شي او غو د وزیرستان خلکو قرباني ورک خپل ډک کورونه پرېخ او راوته. او دو طریقې دی، یا به مذاکرات کې یا به کاروي کې. تر اوسه پورې بل داسې لار نه ښکاري چې دهشتګردي به څنګه ختم. کدی موجوده حکومت مذاکرات کړي او په خلوصنیت سره کړي دا به کامیاب شي، د دې ضرورت باندې پرېوته چې کاروي شي. خو چونکی هغه دلچسپینه او هغه دهشتګر خپل محسنان ګني، په دې لحاظ باندې چې کوم دې مذاکرات چونه شو نو مجبورن چې کوم دې کاروي داغه نمبر رالو. اوس موجوده صوبایي او مرکزی حکومت د کاروي نظام پټي او هغه غرنګ د فوج سره ملګرتیا نه کوي. په کار دې چې دې د ملګرتیاو کی او قوم ملګرتیاو کی چې دا کاروي باندې دا ختم نشي نو دا بیا څنګه ختميږي او هغه ته چې کومه کاروي شوی دا یقینا دې کې د شتګر تم نقصان رسیدلې دي د عوامو تم نقصان رسیدلې دي او خاص کر د فارن د شتګر چې کوم دې نو هغه ډیسټرب شوی دي او هغه پاغه ځکه مطلب پاغه شکل کې مطلب چې نشته دي دې ټکانی مطلب چې ټارګټ شوی دي دا غي کوم ډیر خلک پاغه کې مطلب مړ شوی دي. اوس دا تعداد چې تاسو یادوي چونکه الته بل ذریعہ شته نه د ایس پی آر په ذریعہ مون خبرې کو نو چې وخت تیر شي او اپریشن بند شي بیا به رښتیا پته لګي چې د ایس پی آر په بیان کې مطلب سمره مطلب حقیقت او سمره نو
دغه خبر تاسو په کوم اساس کوی چې تاسو په دې کې بهرنی ترهګر موجل شوی دی دوی خو یوازې د وسلوالو شمیر یادوي چې وای وژنې چې دومره موجل دي
دا زه ځکه وایم چې زمونږ چونکه د ازبک عرب چې چین او تاجک زمونږ چین همسایه ګاونډ چې کوم دی هغه ته ډیر تکلیف او دا د هغه ډیماند چې فرض کدا سینی نو بیا به مطلب چې د پاکستان او زمونږ تعلقات په هغه شکل کې پاتې نشي. چین زمونږ ډیر ښه دوست هم دی او د چین چې کوم دی چونکه ګاونډ کوم دی که سبا هغه په خپل بیا راځي او کاروي کوي هغه بیا ډیر مشکلات جوړي. لہذا په دې نیت باندې د دغه خلکو خلاف کاروي په دې بنیاد شوی ده چې د پاکستان نه په چین کې مداخلت یا غلط مطلب سنکیان کې چې کوم دی ورانه کول او چین ډیسټرب ساتل دا د پالیسۍ ایسه نه وه نو په دې بنیاد چې کوم دی نو هغه د دې خلاف کاروي کړې ده. بنیاد دا دی چې چین چې کوم دی د عدم اطمینان اظهار نه دی کړی د اطمینان اظهار یې کړی دی بل لوکل خلک چونکه هغه ته چې کوم خلک راغلي دي هغوی هم دا خبره کوي چې او دا فارنر چې کوم یا مړه شوي دي یا تښتېدلي دي او چې کوم پټ دي نو اوس په ډرون اټیک کې چې کوم دی نو هغه خلک مري.
افغانستان خو اوس هم د ترهګرو راوښتو ګیله کوي او وایي چې دا پاکستان له خوا اوس هم ترهګر راوړي.
دې کې خو شک نشته چې تر څو پورې دا مسله مکمل حل نه پاکستان ته به دا ګیلې چې افغانستان کې افغانستان ته به دا ګیلې چې پاکستان کې ځکه چې د شتګر په داسې ځای کې اوسېدل غواړي چې که پاکستان وسره بد کوي چې افغانستان ته لاس ورکي او چې افغانستان وسره بد کوي پاکستان ته لاس ورکي او دا غي د شتګردي دی روانه. که چرته دوی دواړه ملکونه غواړي نو دا دواړه ملکونه به یقیني کول غواړي چې د افغانستان او پاکستان کې مداخلت نه کوي او پاکستان او افغانستان کې نه کوي نو دا امکان شته چې د دې دواړو خلاف د جاینټ اکشن وکړي نو بیا چې کوم دی د دې مکمل د خاتمې امکان شته او که داسې نه نو دا اعتراضات به تر اخره پورې وي چې تر څو پورې دا د شتګردي وي.
میا سب تر عملیات ورسته شاوخوا لس لکه خلک بنو ته را کډوال سول تاسو په خپله د دغو بې کورسیو خلکو کیمپونو ته ورغلي واست خو د خیبر پښتونخوا په حکومت کې چې کوم ګوند شامل دی هغوی له تیرو دوو دوه نیمو میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې احتجاج پیل کړی دی. دوی دغه کورنۍ بې ځایه شوي خلک دغسې پرېښي دی څه فکر کوي چې آیا که دوی دغه خلک بیرته پر ځای نه کړي او خپلو کورونو ته یې پر وخت ونه لیږي دا به څه بدې نتیجې ولري؟
داسې ده چې زمونږ د خیبر پښتونخوا حکومت هغه په ډاګه خپله خبره کولی نشي د یاري نه روزانه نوې نوې خبره کوي. زمونږ د خیبر پښتونخوا حکومت سره عجیبه کار دی د شتګردو خلاف مطلب چې کاروي کېږي د دوه خانه ده خو فوج کوي دی د فوج خلاف خبره نشي کولی. بیا آی ډی پیز چې راغلي دي نو دا د شتګردو خلاف راغلي دي نو دوی د آی ډی پیز سره هغه همدردي نشته ځکه چې دوی اصلي همدردي د شتګردو سره ده. دوی په هیلو بهانو باندې د آی ډی پیز په امتحان کې اچول غواړي د حکومت هم په امتحان کې اچول غواړي او کوشش کوي چې هغه د شتګردي موجود چې کوم لدی دفتر ورکول غواړي کوم د شتګر چې کوم دی جلسو ته پریدي او کوم چې دی مخالفین جلسو ته نه پریدي او هغه مطلب دی چې نشانه کوي دا د هغه په کار دی. لہذا د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل پالیسۍ کې کنفیوز دی ټول نه بنیادی خبره ده چې آی ډی پیز لا مینه ورکي نو دا د شتګر دوملا ماتول دي ځکه چې دا د شتګر دی په زدرا وتی دي. زمونږ د ملکړ نه چې کوم آی ډی پیز راغلی وای چې کله واپس له هغه زمونږ پسې جړل دومره زمونږ خوشاله نن چې دا خلک دلته پراته دي د حکومت د لاسه جاړي نو دا د شتګردۍ ته تقویت ورکول دي چې پوره من خلک دی راغ او دې چیزې دی د حکومت نه په نفرت کې نو خو د شتګردۍ کې اضافه شو. لہذا دا موجوده حکومتونه د شتګردۍ خاتمه کې سنا کم دي چې د شتګردۍ اضافه کولو کې چې کوم نه دی یو کردار دی.
تاسو ول چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دغه عملیاتو مخالفت کوي واځ د تحریک انصاف ګوند د دې عملیاتو مخالفت
دا سدا چې الته حکومت چې کوم نه تحریک انصاف د جماعت اسلامي نو هغه کې سړی فرق نشته د جماعت اسلامي پالیسۍ چون کې واضح دي او هغه متشری دي او د بدقسمتۍ نه کلین شي او مولا دي د ټول نه خطرناک دي. عمران د هغه حکومت د دوه خلکو یې سدا او د دواړه چې کوم دي نو هغه د موجوده صورتحال کې د دشتګردۍ داسې مخالف نه دي کوم چې د پاکستان پالیسۍ ده.
په پاکستان کې د تروریزم په وړاندې د جګړې د څرنګوالي په اړه د عوامي نېشنل ګوند له یوه مشر او د خیبر پښتونخوا ایاله د اطلاعاتو له پخواني وزیر میا افتخار حسین سره مرکه و. په همدې سره نور د راپورونو او مرکو لپاره وخت نشته. دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام واورئ، د اساسي او بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ.
اساسی او بشری حقوق.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. تاسو د خبرونه هر ونه په ټول افغانستان کې د آزادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1289 او په لوی خورنو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. په تیر خبرونه کې مو په بدو کې د نجونو د ورکولو یا د بدو په ودونو بحث وکړ. د دې ونې په خبرونه کې په کم عمر کې د نجونو او ځوانانو په ودونو بحث کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمایز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخه مرستیاله اغلی عفیفه معروف را سره ملمه ده چې خبرونه ته ورته ښه راغلاست. وي په پایل کې راته وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې یو ځوان او یو پیغله نجلۍ په کوم عمر کې باید واده وکړي؟
ډېر ښه سوال دی. د افغانستان د مدني قانون د یو اویایمه ماده له مخې نجونې هغه وخت د واده ته برابر سن پوره کړي وي چې 14 کلنۍ عمر یې پوره کړي وي، او د هلکانو لپاره 18 کلنۍ چې یعنی پوره 18 کلنۍ پوره کړي وي د واده وخت ټاکل شوی دی. او د همدغه ماده په دوهم بند کې راغلی دی چې د 14 کلنۍ نه کټ عمر کې یوازې سهیل تصرف پلار او یا نیکه کولی شي یو انجلۍ واده ته ورکړي، او په بل بند کې راغلی ده چې تر 15 کلنۍ نه کم انجونو واده په کلي شکل ممنوع ده، و هیڅوک نشي کولی چې تر 15 کلنۍ نه کم عمر انجونو واده ته ورکړي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغانستان کې انجونې په کم عمر کې واده ته مجبوریږي، آیا داسې موارد هم شته چې هلکان دې په کم عمر کې واده ته مجبور شي؟
بله، لکه څنګه چې دغه لړۍ په هیواد کې د ناپوهۍ له امله د عمل او د قانون د نه تطبیق له امله دوام لري، نو علاوه پر انجونو الکان هم د دغه مشکل سره مواجه کیږي. او په کلیو بانډو کې عموما لیدل کیږي چې خپل هلکان هم په زور واده ته مجبوروي، او 18 کلنۍ عمر نه کته ورته ودونه کوي، چې عموما د الکان مجبور دی چې د خپل کورنۍ د غوښتنې اومني او غاړه ورته کیږي او مشکلات سره مخامخ شي.
درنو اوریدونکو خبرونه دوام لري، او سیولانډه وقفه لرو.
ژوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
کچیرته له ټاکلې عمر څخه په کم عمر کې یو هلک او انجلۍ واده ته مجبور شي، قوانینو په دې برخه کې څه پیشبینی کړی دی؟ یعنی د دې کار د عاملینو لپاره مجازات هم شته یا نه؟
بله، په افغانستان کې هغه قوانین چې د دې مخنیوي کوي یو د هغه نه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو د منع کولو قانون دی چې په 15 ماده کې د ماشومانو واده ول یا په ماشومتوب دوران کې واده کول جرم ګڼل شوی دی، او هغه خلک چې د دې کار لامل ګرځي د هغوی لپاره جزا ټاکل شوې ده. که په هر چا باندې په وړکتوب سن کې واده تعمیل کیږي، څه په هلکانو باندې څه په نجونو باندې، دوی کولی سي چې لیو قضایی ارگانونو تا مراجعه وکی او د خپل حقوقو د برسری کول په خاطر او د کول په خاطر مبارزه وکړي، او د ماشومتوب ودونه ته غاړه کې نګدي.
په کم عمر کې ودونه د انجلۍ او هلک پراتلون کې ژوند څه غیز کوي؟
بلې، په کم عمر کې ودونه هم په نجونو په ژوندانه باندې ډېر بد اغېز کوي، هم د هلکانو پر ژوندانه باندې ډېر بد اغېز کوي. او که د دوی مشکلات په دوه برخو وویشو، یعنی جسمي او روحاني مشکلات، هغه نجونې چې د 18 کلنۍ نه مخکې ودیږي، یعنی د خپل قانوني عمر نه وي پوره کړي، هغوی چون وجود دې ته آماده نه وي چې پس د ودنه دوی کوچنی په نس کې شي او کوچنی وروزوي او همدارنګه نورمال لکه نور خز زیگون وکی، نو دوی د رنگ رنگ صحی مشکلات سره مخامخ کیگی او حتی عمری معلولیت ورته پیدا کیگی او حتی د اولاد نه پاتې کیگی. کله کله د دوی د زیگون په وخت کې پخپل یا ماشوم لباینزی او یا پخپل مور لباینزی، او همدارنګ رواني مشکلات ورته ډیر پیدا کیگی، د زکه چې کم عمر انجونې دون زیات درایت نه لري چې په یو بیل کورنۍ کې، یعنی خپل مور پلار کورنۍ نه وزي او کورنۍ کې چې وادیږي، په هغه کورنۍ کې هغه مناسبات، هغه نزاکتونه چې د یو واده شوي میرمن ته ښایي چې باید په نظر کې ونیسي، د هغه نشي نیولی، نو د ټول کورنۍ تر پام باندې بد کیږي. او کورنۍ په دې باندې ممکن ده چې خپل کارونه جبرن پی وکړي، او هغه خواستونه چې دای لري چې د دې د نوې ځوانۍ خواستونه دي، یعنی د ماشومتوب خواستونه دي، هغه کورنۍ کې نه پوره کیږي، او همدارنګه د خپل میړه غوښتنې نشي تر سره کولی، هغه تقاضا چې یو خاوند خپل ښځې نه لري هغه نشي پوره کولی، او شپه ورځ په وهلو ټکولو خفه کیږي، پلار کور ته ځي بیا بیرته یې راولي. همدارنګه د دې ماشومان چې کله پیدا کیږي چې روغ دې وځي، نو خپل ماشوم ته یو ماشوم بل ماشوم نشو روزولی، او د هغه دپاره دوی درایت د دې نه لري چې د یو سم مور په توګه خپل ماشومان ته په سمه توګه تای ورکي، ویروزوي، او یو داس نورمال ماشوم ټولنې ته وړاندې کی چې پرانسون کې کې د ټولنې مشکلات پاغه باندې رافشي، یو یو نورمال انسان وي. برخلاف هغه کوچنی مایندې، یعنی چې د ماشومتوب په عمر کې واده شوی وي، دوی اولادونه تلف کیږي، دوی پر روزنه باندې نه پوهیږي، د خپل خاوند هغه نزاکتونه چې باید ورسره مراعات شي نشي کولی، او په کورنۍ کې د دوی د کم عمرۍ له امله تاوتریخوالی پیدا کیږي، او خاوند په وهلو ټکولو پیل کوي، حتی د خسر کورنۍ ټول دوی سره بد رفتار کوي، بد چلند کوي، او په خپل دوی ته رواني مشکلات پیدا کیږي. همدارنګه د الکانو لپاره که وختي ودونه وشي، یعنی تا 3 کلنۍ نه مخکې واده وشي، دوی د تعلیم تربیه د جریان پاتې کیږي، دوی مجبور کیږي چې باید خپل ښځې ته نفقه پیدا کړي او شاخه کارونه ته مخه کړي، او هغه توقعات یا غوښتنې چې کورنۍ ځینې لري چې باید د کور په عیش او عبادت کې سهم ولري، اوس واده کړی ده یا اولاد پیدا کړي، نو کم عمره الکان هم نشي کولی چې دا مشکلات وزغمي وي، یا د خسر کورنۍ سره ډیر په ښه توګه هغه څه چې لازم دي چې یو زوم مناسبات ولري، دوی خپل مناسبات وساتي، یا خپل میرمن ته د قطر په سترګه وګوري، او دغه غوښتنې اول درک بیا پوره کې نشي کولی، نو د الکانو په ژوند کې ډیر بد اغیز لري.
ډیر زیاته مننه کور ودان. قدرمن اوریدونکو، د دیونه خبرونه هم دومره وه، تر بیا مو په لوی الله.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. کابل خاریان وای په کابل ژوبن کې د زمری روغتیا ښه نه ده. و باورو چې په زمری څه شوي، بڼ څومره پراخ سوی، او اوس څومره ژوي لري، دا مطلب به زه ومان او فرشته مرسل درته وړاندې کړو.
قدرمن ګرانو اوریدونکو، کابل ژوبڼ و څلوېښت کاله له مخه جوړ شوی دی. تر تنظیمي جګړو پورې ښایسته ډېر ژوي لرل، خو په دې جنګونو کې ژوي ووژل شول او له ودانیو یې ټوپکیانو د سنګر په توګه استفاده کوله. په تیرو دیارلسو کلونو کې بڼ ورو ورو زرغون شو، نوي ژوي ورته راوړل شول چې اوس کابو شپږ سوه ژوي لري. په دغو ژویو کې یو هم د مرجان په نوم زمری دی. خلک وایي دوه وروستۍ پښې د تګ په وخت کې ریګ دي. تر دې له مخه د بڼ یو بل زمری هم په همدې نوم یادېده. نور معلومات به دې مرکه کې واورو چې ومان د بڼ له لوی عامر عزیز ګل ثاقب سره کړې ده.
ثاقب صاحب، دا راته ووایاست لنګ چې دا باغواش په کوم کال کې جوړ شوی؟
دا په دیارلس سوه شپږ څلوېښتم کال کې تاسیس شوی. په هغه وخت کې د دنیاوالو غوښتل چې د افغانستان د مشهور حیوانات دلته وګوري. بالاخره شاهي نظام ته داسې یو فکر پیدا شو چې راځه دلته به یو ژوبڼ جوړ کړو. تقریبا ولس نیم که اتلس نیم جریبه مځکه کې جوړ شوی و، اما پلان داسې و د ماستر پلان مطابق چې تر ګذرګاه تر پله پورې چې څو هکتار مځکه موږ د سیند آغاړه لرو، د دارالامان سړک مثلا د پل یارتل نه تر ګذرګاه پورې دا ساحه او بیرته له د ژوبڼ نه تر پل یارتل پورې دا ها مکمل باید د ژوبڼ مربوط او موږ وکولای شو په دغه تیرو کلو کې د ترپل ارتله پورې د خپل ساحه ونیسو. اوس تقریبا تر پنځو هکتار لوی سوی ده او راتلونکي پلانونه مو دا دي چې مطابق د ماستر پلان د ګذرګاه تر پله پورې لاړ شو چې د انجینرانو په وینا تقریبا دیرش هکتار مځکه نور اخوا لرو.
اوس دا راته ووایاستئ چې په مجموع کې په باغ کې څومره حیوانات دي؟
ډولونه سل ډوله دي، اما تعداد د مجموعې چې د هر یو نه پنځه شپږ اووه نسلګیریانې سوي دلته تعداد یې شپږ سوه ته رسیږي.
حیوانات څنګه ساتل کیږي؟ د دوی درملنه دلته څنګه کیږي؟ ډاکټران شته دي نسته؟
حیوانات کوم رقم چې په هندوستان کې ساتل کیږي، پاکستان کې، امریکا کې، چون کابل ژوبڼ هم اوس نړیوال عضویتونه لري، د دوی هیئتان راځي ګوري که کوم منفي پوینټ به موږ ته ډېر بدې اغیزې لري. هغه کومه تابلو چې دوی استفاده کوي هماغه تابلو اوس موږ کابل کې عیار کړې ده. ډېره مکلفه غذا ورکول کیږي. دلته چې دا کسان اوسیږي دا ټول مسلکي کسان دي.
په پخوا کلونو کې ما دی په باوس کې یو فلم و، بیا دا څو کاله مخکې چې ما ستاسو سره مرکې کړې دي په هغو کې مو ویلي وو چې تاسو به فیل راوړئ، خو زه چې نن هم باغوش ته راغلم فیل نه و. دلیل یې څه ده؟ ولې وځنډېدو؟
فیل دا د خارجي ملک حیوان ده او یو متاسفانه درته وایم چې ما خبرې مې هند سره کړې وې. د مسیر د پاکستان د موږ تجارتي مالو کې هغه مشکلات جوړ کړي و، نو هغه کې خو بیخي مشکل جوړ و چې له هند هم راوستلی وای. نو اوس ډېر کوشش کوو دغه سفر کې چې د هندوستان حکومت راضي کړو، د دوستانم چې هلته دي، د ژوبڼ سره ښه همکاران دي، چې که وکولی شي موږ ته یو جوړه فیل راکړي. کارګو وای فعال شوی ده، وای کارګو چې په غوی سره خبره وکړي چې په کم قیمت باندې باغواش سره دا کومک کوي چې موږ دا یو جوړه فیل راوړو. نو اوس مې یو ډېر ښه اس پیدا کړی، چینایي اس ته د نسل ډېر ټیک دی، هغه هم راوړی ده اوس موږ ته یې راکړی تحفه، هغه هم ساتلی ده. ډېر کوشش پندې کوو چې یو ښه حیوان راوړو دلته چې د زموږ لیدونکي هم خوشحاله وي او باغواش هم پرې ښایسته ښکاري.
په بڼ کې د یو زمري په اړه باندې په دې وروستو کې ځینې خبرونه خپاره شوه چې توجه نه ده ورته شوې او دا ناروغه شوی ده او څنګه ده؟ د دې زمري په ایسه کې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا زمری واقعا ناروغه ده نه ده، او دا زمری بڼ ته له کوم ځای راوړل شوی؟
دغه زمری یو چا په کور کې په کابل کې ساتلی و. یو ژورنالیست چې زما ډېر نږدې ملګری و په نامه د سردار محمد چې شهید سو، خدای دې وبخښي، په سیرینا کې، هغه دا کشف کړی و چې دغه زمری په دغه کور کې ده. اما غوښتنه یې ترې کړې و سردار محمد چې دا درنه ختمیږي، وضع یې ښه نه وه، دا ژوبڼ ته ورکړه، هغوی ورته نه ویلي و. نو بالاخره بیا دا زمری په حالت کوما کې و چې ماته خبر راغی که دا چیرې تاسو تداوي کوي موږ ډېرې پیسې درکوو. دا زمری ترې راوست، اما په دې فکر کې نه و چې دی به ژوندی پاتې سي. بیخي کاملا له څلور پښو فلج و، غاښونه یې قطع سي و، سو یې تغذي و. چې ځای که تاسو تاکسونه در وښیم بیخي یقین نه کوي چې دا هغه زمری ده. شپږ میاشتې په دا ژمی چې تېر سه دام په دې کلینیک کې د خپل په دې ژمی کې ماساج د شپې ګرم ساته او تداوي کوه، ډاکټران ورته راغواړه. بالاخره هم دا د ریښتیا زمری ترې جوړ کړ. د ده چې ما اورېدلي و دی وایي تا له دوه منزله لاندې ولیدلی و، پښې ایبي دي، شاتینۍ پښې لق دي. حتی اکثریت د اډوکو ډاکټران چې د حیواناتو بخش کې کار کوه خارجي هغو مشوره راکړه چې دا تر ډېره وخته کېدی سي سم نه سي. اما موږ ته دا مهمه ده چې د دغه ژوند هم وساته، د غالت کومان هم راویست، اوس ژوندی ده. دا چې د ده پښې وخت غواړي، څو چې پرکټس کې اوس هم ازاده قفس کې خوشې کړی، له کلینیک هم راویستلی، دا طبیعي خبره ده، وخت غواړي. او حتی ډاکټرانو یې په وزن هم انتقاد کړی چې وزن هم زیات ده، نظر د دې چې پښې تکلیف لري، باید وزن ډېر زیات نه وي. اما متاسفانه د موږ ډاکټرانو تر اوسه خوراک پرې نه ده کم کړی، و د دې دپاره چې ده ډېره ضعیفي تېره کړې ده، باید دې ته مکمله غذا ورسېږي چې دی د دې اډوکې قوی سي منظم سي کلسیمونه ورکی د دې د اډوکو د تقویې لپاره تبي خبره د دوستان چې قفس ته ودرېږي وی ګوري د دې په کې شاته خوري او ته بلک د فکر کې چې ولاد جوبان ډیر خور ساتل
تر دې لمخم په باندې کې بل زمرایو
یو مانس زمرای و چې غ ډیر داخلي مشکلات درلودل څلور ور عملیات سو د پرولاپس تکلیف درلود نو هغه چې ار ور به کلمه قطه کېدل د ته صدمه دینه نه رسیدله بل اخر تقریبا سو میاشتې مخکې هغه لمنځه لاړ
متعلمین د علمی سیر لپاره راځیک نه راځي
تیر کال من 15000 رسمي استلامی شاګردان د مکاتب و معرف سره کومک کړي حتی د وزیر صاحب معرف لخوا تقدیر هم سپدی سکه چې من یو ډیره ښه همکاري د اهل معرف سره په کابل کې نه بلکې د ولایتونو هم شاګردان راتل من ور سره درلودله
لیدون کې متنګ دي ډیر دي کم دي او په کوم ورځو ډیر
لیدون کې معمولا تاسو پیږی چې کله امنیتی وضعیت خې ټول افغانان خوشاله یي هر چیرې زی په معمولی ورځو کې لکه رخصتی چنه لکه د شنبه نه تر پنځشنبه پورې د منګ د اتنه همیاشت دی اول کال چې دی د خف حاصلې اواغ سړه نه لزر نه پورته زر یو نیم زر دو لسو دیار لسو ات د جمعه پورې شپږ زر و زر 15000 لیدون کې د نوروز په ورځ لکه اخترو کې شل زر 22000 لیدون کې لرو په درجه کې به د منګ لیدون کې دلته ډیر کم پدی چې ساحه ډیر سړه وي او منګ ډیر کوشش کوو چې په جمعه کې د خپل جیوی توده وساتو چې تلفات ونه لرو
څومره کسان کار کوي دلته
تقریبا 30 کس کار کوي نارینه او خزینه دي او شپږ کس اداري او مسلکی پرسونل نور ټول کاریګر دي چې دلته کار کوي ټول مسلکی او روزلسوي دي د هر ایوان دي پاره ټول خپل وظیفه روزمره په خ ډول سره اجرا کوي
په خو کلونو کې چې زور تر غلا یم به واشته اکثره به داسي و چې کسان چې بنانداري تر اتل نو دوی به ځینی خوراکي شي اندازانه سره راول ایوانات په زورول په ډبرو به وشتو د دې د مخنیوي لپاره هم څه کړی دي کسان د عقل لري چې دوی ته غذایی مواد ورکړي
نه دوی هیڅ حق نه لري چې زمون ژوي چې وګړي خه خوړل لري وګړي ته نور غذایی خوړل ورواچي چې دوی د ناروغي سبب وګرځي چون دوی نه پیږي چې دا ایوان شي خوري او په زمين کې په هر قفس باندې لوحه زړولې ده چې هیڅوک حق نه لري چې ایوانات ته خوړل وچ او په زمين کې امنیتي کمرې لري ګارد لري کڅوک د سیو ناوړه چلن وکي یا ایوان وزوري د غول خاني ولکيږي دفتر ته راوړل کیږي که جرم زیات یا وزيته معرف کیږي کنه نصيحت ته ضرورت د لور ډیر کوشش کوي چې خلک په نصيحت باندې پوکړو او بیا بیرته اجازه ورکړي چې تاسو دا کار مکوئ
کورو مدان
سلامات
جمشید نوری د جوبن اوترنر ډاکټر دی دی وای د مرجان زمری درملن موږ وکړه د خغلی نوری خبرې په مرجان زمری پسې له قفس سره نږدې په نارو پیلېږي
مرجان بیا ایسو بیا مرجان
ای شیر را که ما اینجا نگهداری میکنیم تقریبا یک سال میشه که با باغواش کمک آوردیم مرجان
چطور تمون ساعت یو کلمه که مو جوبن تر آورده هر وقت فال جو
نو دیده حالت مو چه ولید نو مو مرجان رو بنده که خود زکه دایم دی جوبن دی قبل زمری پا چیر چه دی جنگونو پا کلونو کستر گیرنده شوی وی په بد حال و اوز خده لومره اورازو که بای هیچ خوراک نکاو پروت باو وزن بایدلای و اوز تاسو وینه گرزی صحت خده یوازی دی شاد و شاتنی پکی ریگ دی او مایستا چاگه بام خیشی منگ یه درملن لا هم جاری ساته لیده طول وکسینو نمو ورطا بشپل کردی دی وزن خسوی او دی هدو که دی تقویه لپاره کلسیم هم ورکو دی دیز مری لومرانی اکسونا که تاسو گو گوری مباور با مونشی چی دا دی اغاز مرایوی دی اوراز 9 کیلو غوخه خوری او اونهی که یوزل دی چرک غوخه او یه نا یازیگار هم ورکو
د ننګرهار روشنکه شمس الرحمن خان جوبن ته د ننداري لپاره راغلی نو موري وای ماته په جوبن کې چنیاس جالب وو
په دې کټ کې اس خو تر اوسه غوړې مانو کتل دا د سی کټ نه وړو کې دی نور آسان غړ غړ دی او دا غوې ختم کمزوري وي د یختړي مطلب دا د ماري یختړي غړ دی نور آسان ونه خدانه مونې یختنه وي او مطلب دا وړو کې دی کټ نه مو نور غټ وین نو اوسه پورې هم مطلب ما سنو دغه یو ستعداد مرغان مو کتل باقي مخې وګورون چې سړي مطلب دی کې ځان او نور ملا چیرګه کو یو بل یو سکسم غړ غړ مرغان په ننګرهار کې هو دانه مونږ به وښ نشته دی
شیرقا په باندې کې د شتور مرغانو پالنه کوي نو موري وای د مرغان ډیر خطرناک دي په سړي حمله کوي او په پوسړی وهي
سیتو این ایوان بسیار ایوان است که خطرناک است
دا درې شتور مرغان چې تاسو وینې دا له ایران څخه راوړل شوی دي چې ځان نیخ کړي نو تقریبا 3 متره قد دی څوک ځان ته نږدې نه پریږدي ځان ډیر پام سره کوم خو خې دي لما سره اوس بلد دي هر یوې د ورځې 15 کیلو دانه خوري هم دا مې غنم ورځې جوار دا ورچوم هم د سکاو او کلام ورته حواله دي هغه مرچوم دا مرغه په پخه سره وهي ډیر بد واره دی
په ژوند کې څو ژوي مشخص کس پالي شوبرت خان د شکون لیوانو خرس او شغالانو پالنه کوي نوموړی وای په پیل کې له خرس سره په ژبه نه پوهېدم اوس ډیر راته ګران دی ومان مرکه سره کړي دلې دی اوریدلو بلنه درکوم
شوبرات خان خرس چنایی سره د سره کار ده او څودی جوړه دی یو ده دا خرس دا خو خطرناک ده ډیر
زی خطرناک ده ډیر ظالم خرس ده
نو دغه د دې دا پرستاری ته کې دا خو بم جنجالی کن
ولا جنجالی ده خو وس دوند سلام سره ډیر حادثه وای ده پرزلی کټوم پرزلی راباسم سپاکاره خلاص راباسم پاکاره کوم بیا کټوم ای وند چې بار نه لري
و دا څنګه دا څرخم خلاصې څرخم قاعده دې ته څنګه ورنځ دی
دلته دروازه لري دروازه کې چې زاپورت ورو خزن سي دا ورتوان سي رازه ترازي تر مخام پر دې خلاص داخل ګبینی ګرځي یو بازی کوي په دا اوس کې په دا لرګو باندې اصل ورته شوم د مستیفې کوي
دې دا خوراک شه
خوراک دې غرمه مالک کچالو دي ورځي دي ګازري دي دا ورته پخېږي دا ورته راولم راشه
نو اول ورسه تا ودای سره مخامخ
چالیو اول سی سره مخامخ په خبر نه سره پیوت ډیر سخت وله و سی ډیر دی مور سره
تر وسه دا سی کومه عمله مامله در باندې کړی کینا
ولا څو وردا سی عمله را باندې وکړه خدای ستر سرویس به و بیا م دا پنجره دومه ورته وینه دا سینس یو په ما باندې په داخله کوم نزدې ورکلو دا سی خطرناک و دی
دا ځوان ده که زور ده
دا خو ځوان و حیوان ده زه خپل دوسلرم اته ولا که پی پی یو
څومره خوراک یی دی ورز
ولا خوراک یو ستل ورزی دغه دا سی ډاکټر کاک باندې راځم ورځي او کچالو ز غازر او غوښه
کور دې ودان خیر
خیر سي تاسو
کډرمن اوریدونکو په دې لچه وسنای جوبن نور هم ودا وکړي او د جوبن د ژوند د ننداري په وخت کې څوک ژوي ونه زوروي د تاسو اجازه غواړو کوم لیکونه راستول پاتې مو دادي په کابل کې مو د پوسټ باکس میرا ده 4 لاس یا ویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4